درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ وساته خپرونې سره زلی اصغر عابدي له خپلې همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. قدرمن اوریدونکو، نن د یکشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د میزان یا د تلي د میاشتې 6مه نیټه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له 19مې نیټې سره سمون خوري. نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د عربو هیوادونو او د اسرائیل رژیم د پټو پوځي او امنیتي ملګرتیاو په اړه معلومات درکړو. ورپسې به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې په باب د ننګرهار د مخکنی والی ضیاء الحق امرخیل او پاکستانی ژورنالیست طاهر خان په ګډون سره د هنداري تحلیلي خبرونه واورئ. د خبرونې په دوام کې به هم په تیرونۍ کې د ایران مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو او په پا کې به هم تلپاتې وجمې ته غوږ سئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یو ساعته خبرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم از موج ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زغم او حوصله غوښتون کې شو. امریکا د غزه د سولې په غونډه کې ایران ته د ګډون بلنه ورکړه. زبیح الله مجاهد وایي 850 پاکستانی پوځیان وژل شوي. اسلام آباد داعش له خپل خاورې وباسي. د پاکستان لومړي وزیر وایي چې له خپل خاورې څخه په کلکه دفاع کوو. حماس استازی ویلي چې خپل وسلې له لاسه نه ورکوو.
درمان اوریدون که اسم پامو کلی تفصیلی خبرون ته. دایران دا اسلامی جمهوریت دا بحرانه چارو وزارت ویان دا پاکستان و افغانستان ترمنز دا کرکیچ زیادی دو پاکبرگون که دزغم او دا دوارو لورو ترمنز دا سمدسی خبراتورو دا پیلی دو و غشتون کسو. دایران دا بحرانه چارو وزارت ویان دا اسماعیل بقایی دا پاکستان و افغانستان ترمنز دا تیرو چاروز و دا پیشو پا اره اندیش نسرگنده کرد او دا دواری وادونو دا خاوری بشپرتیا و ملی واکمنتیا پا اره دا متقابل احترام دا ضرورت یادونه کرد او دزغم او دا کرکیچ کمولو او اختلافات د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لارې د سمدستي خبراتورو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په خپل چاپیریال کې د سولې او ثبات ساتلو ته اساسي اهمیت ورکوي او د دوو ګاونډیو او مسلمانو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره د هر ډول مرستې لپاره چمتو دی.
د اکسیوس خبریال ادعا کړی ده چې ایران هم د غزې په اړه د مشرانو غونډې ته بلل شوی چې د دوشنبه په ورځ به د مصر په شرم الشیخ کې ترسره شي. د اکسیوس خبریال باراک راوید په اکس ټولنیز شبکې کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د غزې په اړه د مشرانو د غونډې د ترسره کولو لپاره رسمي بلنه صادره کړې ده. دا غونډه به د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د ترامپ په مشرۍ سره د دوشنبه په ورځ په شرم الشیخ ښار کې ترسره شي. د دې راپور له مخې امریکا د بلل شویو هیوادونو لیست پراخ کړی او هسپانیا، جاپان، آذربایجان، ارمنستان، هنګری، هند، السلوادور، قبرس، یونان، بحرین، کویت او کاناډا یې هم په لیست کې اضافه کړي دي. بارک راوید په خپلو پرله پسې پیغامونو کې ادعا کړې ده چې د یوې باخبره سرچینې په وینا ایران هم د بلل شویو په منځ کې دی. د راپورونو له مخې اسرائیل به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. په دې غونډه کې چې موخه یې په غزه کې د جګړې پای ته رسول او په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو پیاوړي کول دي، د شلو څخه زیاتو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. د دې غونډې یوه بله موخه د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره د نوې پاڼې پرانستل دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند له پاکستان څخه د داعش د مهمو غړو د ایستلو په ضرورت باندې په ټینګار سره خبرداری ورکړ چې د افغانستان پر حریم باندې د هر ډول ګواښي اقدام به له پیاوړي ځواب سره مخ سي او اعلان یې وکړ چې په وروستیو جګړو کې 850 پاکستاني عسکر وژل سوي او 10 تنه نور ټپیان سوي دي. زبیح الله مجاهد په کابل کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې داعش ډله د نړیوال امنیت او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره جدي ګواښ جوړوي او له پاکستان څخه یې غوښتي دي چې داعش ترهګري غړي یا افغانستان ته وسپاري یا یې هم له خپلې خاورې څخه وباسي. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن یکشنبه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې پر پاکستاني لوري د تیرې شپې د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې 850 پاکستاني پوځیان وژل سوي، 10 تنه ټپیان سوي او د دغه راز تر 15 پوری پاکستانی امنیتی پوستی افغان لوري نیولې دي. مجاهد زیاته کړه چې پاکستان دی د داعش مهم غړي چې هلته پټ دی لخپل خاوري وباسي او یادی دوی توسپاري. مجاهد په دغه کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویل موږ خپل خاوره له فتنګرو خلاص کړه، خو بیا په پښتونخوا کې ورته نیوي مرکزونه جوړ شول. دغه مرکزونه ته د روزین لپاره نیوي کسان د کراچۍ او اسلام آباد له هوایي ډګرونو راوستل شول. د طالبان د حکومت ویان وایي په تهران او مسکو کې بریدونه له همدې مرکزونو پلان سوي وو، او په خبره په افغانستان کې هم بریدونه له همدې مرکزونو څخه ترسره کیږي او کابل سره په دې اړه ثبوتونه هم شته. مجاهد ګواښ وکړ چې که پاکستان بیا ځل د برید هڅه وکړي نو تر دې به سخت ځواب ترلاسه کړي. ورسره له هغې چې پاکستان دوه ورځې مخکې د تاریخ په اوږدو کې په لومړي ځل د افغانستان په پلازمینې کابل باندې بمباری وکړي، طالبانو تېره شپه د خوست، ننګرهار، کونړ، هلمند او کندهار ولایتونو په سرحدي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په پوستو باندې پراخې حملې وکړې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي تېره شپه پاکستاني ځواکونو د خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه طالبان ته سخت ځواب ورکړی او ورته یې درنه مرګ ژوبله اړولې، خو په واضح ډول یې نور ارقام نه دي ورکړي. له دغې جګړې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لوی لارې د پاکستان لخوا تړل سوي، او د پاکستان دفاع وزیر ویلي که طالبان وغواړي نو اسلام آباد د ورستۍ شخړې په اړه ورسره خبرو اترو ته چمتو دی.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د پاکستان لومړی وزیر د افغانستان طالبانو سره د سرحدي نشتو او د کړکیچونو زیاتوالي په اړه وویل چې اسلام آباد به د خپل خاورې او خلکو د دفاع لپاره یو شیبه هم ځنډ و نه کړي. شهباز شریف نن د یو پیغام په ترڅ کې د طالبانو حملو ته د پاکستانی ځواکونو د ځوابي ګامونو او د افغانستان د مرزي پوسټونو د لمنځه وړلو قدرونه وکړه. هغه وویل د پاکستان په دفاع کې به هیڅ نیمګړی ارتیاونیشی او مشبه د هر لمسون کې اقدام په وړاندې کارند خبرګون وخیو. شهباز شریف افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر خلاف د تورونو په مطرح کولو سره زیاته کړه مشبه د ترهګر وډلو په وړاندې سم دستي او کارند پلان په کار اچولې دی. اخبابیا د پاکستان پی تی نیوز د دې هیواد د امنیتی سرچینو په حواله سره ویلي چې پاکستانی ځواکونه د طالبانو د برید په غبرګون کې د افغانستان نول سرحدي پوسټ په نخښه کړی چې درانه مرګ ژوبلې طالبانو ور اړولې ده. همداشان پاکستان د طالبانو د برید په ځواب کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو هوایی او توغندوي بریدونه ترسره کړي دي. وروسته له هغې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې په لومړي ځل د افغانستان پلازمینه کابل کې بمباری وکړي، طالبانو تېره شپه د خوست، ننګرهار، کونړ، هلمند او کندهار په سرحدي سیمو کې د یاد هیواد په نظامی پوستو د غچ اخیستنې بریدونه ترسره کړل.
د حماس غورځنګ استازي ویلي چې د فلسطین خلکو په نړیوالو سازمانونو باندې خپل باور او ایمان له لاسه ورکړی او ټینګار یې وکړ چې موږ به اجازه ورنه کړو چې وسله زموږ له لاسونو څخه ووځي او موږ خپلې سرې کرښې اعلان کړي. ویلي مودي چې لارې باید خلاص سي او سیونیستي رژیم باید له غزې څخه ووځي. د حماس استازی خالد قدومی په تهران کې له فلسطیني ماشومان سره د پیوستون په نړیواله غونډه کې وویل نن دوه کاله د جهاد او مبارزې او د اقصا طوفان د مقدس عملیاتو او د سیونیستي رژیم پر وړاندې د تاریخي مبارزې له پیل څخه تیریږي. په ایران کې د حماس استازی زیاته کړه سیونیستي رژیم اویا کاله زموږ د خلکو پر وړاندې جنایتونه کړي او نن نړۍ په غزه کې د دې رژیم د جنایاتو په اړه پوه سوې ده. خالد القدومی د دروجه شوادونو استاد ته په خطاب کې ویل چې جګړه لا پای ته نه رسیدلې او دوام لري. زموږ د خلکو کړهونه په غزه کې روان دي. نن د فلسطین له خلکو سره د مرستې لپاره باید په واټونو کې پاتې سو او د فلسطین نوم لوړ کړو. فلسطین یوازې یو جغرافیه نه ده، بلکې یو نړیوال فکر دی چې د مقاومت او حماس خبره کوي. تر هغه چې زموږ ماشومان د ازادۍ او بریا بیرغ پورته کوي حماس ژوندی دی. په تهران کې د حماس استازی ټینګار وکړ مقاومت ګوته په ماشه دی، په میدان کې شتون لري او د خپلې خاورې د ورستۍ لویشت تر ازادولو پورې به حضور ولري. هغه په دې باندې په ټینګار سره چې سیونیستي رژیم په نړۍ کې د بې ثباتۍ اصلي لامل دی او نړۍ په دې پوهه سوې وویل زموږ تل خلک په فلسطین او غزه کې سرلوړې ولاړ دي او دا لوی عملیات د یوې سترې حماسې په توګه په یوه وجودي جګړه کې چې د دې اشغالګر رژیم برم یې ماته کړه ثبت سول. خالد قدومی د اکتوبر وهمه د یو ملا په توګه یاد کړه وویل د غزې خلک په وهم اکتوبر ویاړي، موږ له شپږ اویا زرو څخه زیات شهیدان وړاندې کړي چې شل زره ماشومان دي.
او په تهران کې د یمن سفیر د غزې د اوربند موافقې ته په اشاره سره وویل باید سترګمو خلاصي او ګوتمو پرماشوي، دا زموږ دښمن خیانت کوونکی دی او نړیوالو تړونونو ته ژمن نه دی. په تهران کې د یمن سفیر ابراهیم محمد الدیلمی د فلسطین ماشومانو د فلسطینی ماشومانو او ځوانانو سره د پیوستون اتمی نړیوال غونډې په ترڅ کې وویل د الاقصا طوفان ثابته کړه چې ټولې نړیوالې ادارې یوازې تشپاڼې او خیالي دي. موږ باید د صهیونیستي رژیم وحشت هیر نه کړو چې نړۍ ملاتړ وکړه.
دا خبرونه د تهران له راډیو څخه اورئ. خدای وښودله چې د دې صهیونیستي ترکه رژیم سره سوله ییز ګډ ژوند ممکن نه دی. په تهران کې د یمن سفیر د غزې د اوربند موافقې ته په اشاره سره ویلي چې باید سترګې مو خلاصي او ګوتې مو پرماشه وي، دا زموږ دښمن خیانت کوونکی دی او نړیوالو تړونونو ته ژمن نه دی. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت اژاق www.parso.de/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. پښتو نه نیوی ات یاهو ډاٹ کام هم زموږ ایمیل ادرس دی. قدر من اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی خاموش ائتلاف د اسرائیلو او عربو د امنیتي ملګرتیا تر پردیشه روایت. په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي، یو امریکایي رسنۍ له سپین ماڼۍ څخه د سلسیو اسنادو له مخې اعلان وکړ چې په تیرو دریو کلونو کې د امریکا د سینکام قومندانۍ له لارې د اسرائیلو او عربو هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو چوکاټ جوړ شوی دی. امریکایي اسناد ښیي چې د سیونیستي رژیم او د سیمې عربو هیوادونو چارواکو په لویدیځې آسیا کې په شخړو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د سینکام په مرستې سره د غزې د جنګ په شمول د سیمې د ګواښونو او ایران په اړه د ارزونې ډیری غونډې ترسره کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي امریکایي اسناد ښیي چې عربي هیوادونه د غزې د جګړې د غندلو سربیره له اسرائیلو سره په پټه توګه امنیتي ملګرتیاوې پراخوي. د دغه راپور له مخې په تیرو دریو کلونو کې د سیونیستي رژیم او د شپږو عربو هیوادونو لوړ پورو چارواکو د امریکا په منځګړیتوب سره په بحرین، مصر، اردن او قطر هیوادونو کې د غونډو لپاره سر راټول سوي دي. حتی قطر چې د هغې پلازمینه د سپتمبر په 9 نیټه د اسرائیلي رژیم توغندیو لخوا په نښه سوې وه، په هغو هیوادونو کې وو چې په پټه د اسرائیلو له پوځ سره د اړیکو په پیاوړتیا پسې وو. د دغو سندونو له مخې لوړپورې اسرائیلي او عربي چارواکو د 2023 میلادي کال په می میاشته کې د قطر په العدیدې امریکایي هوایي اډې کې یوه غونډه درلوده. د سینکام فایلونه چې د نړیوالو تحقیقاتي خبریالان ټولنې ته رسېدلي ښودنه کوي هغه څه چې د امریکا پوځ یې سیمه ییز امنیتي جوړښت بولي، په حقیقت کې د اسرائیلو او عربو ترمنځ د ګډو پوځي عملیاتونو یو چوکاټ دی. په دغه جوړښت کې پر اسرائیلو او قطر سربیره بحرین، مصر، اردن، سعودي عربستان او امارات هم شامل دي. په دغو اسنادو کې د کویت او عمان نومونه هم د بالقوه شریکانو یعنی ملګرو په توګه ذکر سوي چې په ټولو غونډو کې ګډون درلوده.
د خبر شوی و راپورونو لمخې د 2015 میلادي کال په جنوري کې د امریکا په فورت کیمبل اډې کې امریکایي پوځي ماهرینو د ټنلونو د لمنځوړلو په اړه د اسرائیلو او یادو عربو هیوادونو پوځیانو ته معلومات او روزنې ورکړي دي. حال دا چې حماس غورځنګ هم په غزې کې له ورته ټنلونو څخه کار اخلي. امریکا، اسرائیل رژیم او یادو عربو هیوادونو د ایران له رسندوی خبرونو سره د مقابله لپاره هم د سینټ کام په مشرۍ استخباراتي ګډې غونډې کړې دي. په اشوا شوي سندونو کې راغلي چې د سیاسي اساسیتونو په پام کې نیولو سره د اسرائیلو او عربو ترمنځ دا شرکت کوم نوې ائتلاف نه اعلانوي او ټولې غونډې به په پټه توګه ترسره کیږي. واشنگتن پوست د عربی اسرائیلی پوځي همکاري په اړه چې په یاد شوی جوړښت کې دی لیکي سندونه ښیي چې د دې جوړښت اصلي محور چې د ایرانیو توغندیو او درونز پر ضد یو ګډ هوایي دفاعي پروګرام جوړول وو. په تیرو دریو کلونو کې له یوې طرحې څخه په یوه علمي په یوه عملي اقدام باندې بدل شوی. اسرائیلو او عربي هیوادونو په 2022 میلادي کال په یوه امنیتي کانفرانس کې دا پلان پیل کړ او موافقه یې وکړه چې د همغږ پوځي مشقونو د ترسره کولو او اړتیا ورته چیزاتو په ترلاسه کولو سره د ایران له توغندیو سره د مقابلې پلان عملی کړي. په یوه توجیهي سند کې ذکر شوی چې د اسرائیل او د عربو د پوځي امنیتي ائتلاف غړیو هیوادونو د ټولې سیمې سټلایټي او هوایی انځورونه او نقشې د امریکا د جنگ وزارت لخوا ترلاسه کوي او همداشان د امریکا د هوایي ځواک له لارې خپل راداري معلومات یو بل سره شریکوي. د غورسمانې په بلې برخې کې په دغو امنیتي ملګرتیاو کې په عربو هیوادونو کې د سعودي عربستان اساسي رول ته اشاره کړې او لیکلې ده چې سعودي عربستان په دغه همغږۍ کې فعال رول لوبولی دی او له اسرائیلی او عربي شریکانو سره د امنیتی مسایلو په پراخ بڼه کې استخباراتي معلومات شریک کړي دي.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو زموږ سره ملوسی.
نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل کې
خوفېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
سلامونه درنو اردوونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ. زه عطا الله ګنایم او تاسو هندره خبرونه اورئ. وروسته له هغه چې په پاکستان د تاریخ په اوږدو کې په لومړي ځل د افغانستان پلازمینه کابل کې بمباري وکړه، طالبانو تیر شپه د خوست، ننګرهار، کونړ، هلمند او کندهار په سرحدي سیمو کې د یاد هیواد په نظامي پوستو د غچ اخیستنې بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د غچ اخیستنې په دغه بریدونو کې 50 پاکستاني نظامیان وژلي او 30 نور ټپیان کړي. د غرض یې دا وکړه چې د هغوی 25 پوستي هم له وسلو او مهماتو سره نیولي دي. هغه دغه راز تایید کړ چې په جګړه کې 9 طالبان هم وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان دغه راز ادعا وکړه چې فتنګرو ته پښتونخوا کې نوي مرکزونه جوړ شوي او د روزنې لپاره ورته کسان د کراچۍ او اسلام آباد له هوایي ډګرونو وروستل شوي دي. هغه وایي په افغانستان، تهران او ماسکو کې بریدونه له همدې مرکزونو پلان شوي وو او په دې اړه کرش ثبوتونه هم لزان سره لري. هغه یو ځل بیا وویل چې د پاکستانی طالبانو تحریک غړي په افغانستان کې شتون نه لري، خو له پاکستاني وغوښتل چې د داعش غړو ته پناه ځایونه له منځه یوسي او یادي دغه غړي طالبانو ته په لاس ورکړي. نوموړي وویل د تېرې شپې د غچ اخیستنې بریدونه د قطر او سعودي عربستان په منځګړیتوب درولي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې تېره شپه پاکستاني ځواکونو د خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه طالبانو ته سخت ځواب ورکړی او ورته درنه مرګ ژوبله هم اړولي، خو په واضح ډول نور ارقام نه دي ورکړي. خو د پاکستان دولتي تلویزیون پی ټی وی نیوز د امنیتي سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان د ځوابیه برید په ترڅ کې د افغان طالبان نو 19 سرحدي پوستي نیولي او په کمیش طالبان یا وجل شوی او یا هم لسمی تختیدلی دي. د دغه جګړې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لوی لارې د پاکستان لخوا تړل شوې او د پاکستان د دفاع وزیر ویلي ک طالبان وغواړي نو اسلام آباد د وروستي شخړې په اړه ورسره خبرو اترو ته چمتو دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنی چارو وزارت، سعودي عربستان، قطر هیوادونو او یو شمیر سیاسي چیرو د طالبانو او پاکستان ترمنځ پرامسته شوې نښتې اندېښنه ښودلې او دواړو لورو ته د حوصله او زغم غوښتنه کړې ده. ایران د بهرنی چارو وزارت ویل چې کارتیا شي نو هیواد چمتو دی چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو لپاره د سهولتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. خو له دې ټولو سره سره پوښتنه دا ده چې د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د جګړې له امله ولس څومره زیانمن کیږي، او آیا جګړه د حل لار ده؟ که د حل لار نه ده نو په مخکینیو ډیپلوماتیکو نورو خبرو اترو کې کومه داسې نیمګړتیا وه چې له کلونو راهیسې د پاکستان افغانستان د ترینګلتیا ستونزې نه حل کیږي؟ په همدې موخه مو د تهران راډیو اوسنۍ هندر خپرونه ځانګړې کړې ده. خو له بحث مخکې ورزو یوې لنډۍ د میتاب.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلی شئ.
د تهران رادیو ترنوتونکو، یو ځل بیا هم خرغلاس تاسو هندر خبرونه اورئ چې د پاکستان افغانستان ترمنځ وروستۍ خطو ترینګلتیاو ته مزانګړی کړي. په خبرونه کې را سره له افغانستانه د ننګرهار پخوانی ولی هغلی ضیاءالحق امرخیل، او له پاکستانه آزاد تحلیلګر او شنونکی هغلی طاهر خان میلمانه دي. په دواړو میلمنو او تاسو ترنوت خرغلاس وایم. بس له هغلی امرخیل څخه پیل کوو. امرخیل صاحب، کور ودان چې بس ترغلی، افغانان ادعا کوي چې د تاریخ په اوږدو کې پاکستان د افغانستان اړه نیمګړی پالیسی لري. تاسو په نظر دوی کومه پالیسی لري او دغه پالیسی جوړولو څخه یې موخه څه ده؟
سلامونه، ډیره زیاته مننه. او متاسفانه دوه ورځې وړاندې هم پاکستان د افغانستان په خوره باندې تیری وکړل او مختلف ځایونه یې بمبار کړ. یوازې د تیر ورځې خبره نه ده، د څلوېښتو کلونو راهیسې د پاکستان کومه پالیسی چې د افغانستان په وړاندې باندې ده. په افغانستان کې نه ثبات غواړي، په افغانستان کې نه حکومت غواړي، نه نظام غواړي، او نه دا ورته ارزښت لري چې د چا نظام ده، د کومې ډلې ده، مذهبي دي، غیر مذهبي دي، دیموکرات ده، چپی دي، راستي دي. اما یو څه چې واضح شوي د ټولو افغانانو ته هغه ده چې دوی هیڅ ډول نظام په افغانستان کې نه غواړي. ګډوډي غواړي، بې نظامي غواړي، ضعیف اقتصاد غواړي، محتاجی دی افغانانو غواړي. نو د غیر د وړاندې د څلوېښت کلو راسې د دښمنی پاللې ده، او د نظامونو په وړاندې باندې درېدلې. دوهمدار چې دوی همیش د افغانستان څخه د یو پروژې استفاده کوي. مثلا ښه بېلګه دا ده چې جمهوریت کې موږ تاسو وګورو، د یو خانۍ نړیوالو نه پیسې، امکانات، میلیاردونو ډالر واخیستل، د بلې خانۍ د جمهوریت مخالفینو ته ځای ورکړی و، او همدارنګه هڅول چې دلته د نظام په وړاندې باندې وجنګیږي. که د ډاکټر نجیب په دوران کې وګورو، د یو خانۍ ډاکټر نجیب د نظام په وړاندې باندې د غرب نه امکاناتو پیسې اخیستلې، اما د بل طرف نه مجاهدین حمایه کول. اما کله چې مجاهدین موقف ته ورسېدل، نو یوه ډله مجاهدین د بلې په وړاندې باندې ودرول. نو افغانان به ډېر مشکلات لري، ډېرې ستونزې لري. خو نن افغانانو ته دا جوته سوې ده، واضح سوې ده چې پاکستان په افغانستان کې د هیڅ چا نظام نه غواړي، د هیڅ ډلې نه غواړي، که هغه مذهبي وي که غیر مذهبي وي، یوازې ګډوډي.
ډېره زیاته مننه هغلی ضیاءالحق امرخیل چې ځواب مو راکړ. طاهر خان صاحب، تاسو په خیر راغلی. بیګا طالبانو د پاکستان په پوستو بریدونه وکړل او پاکستاني نظامیانو هم ورته عمل کړی. ستاسو په نظر کوم لامل شو چې بالاخره جنگ ته زمینه برابره شوه؟
اولنۍ خبر خو دا ده چې پاکستان رسمن نه د طالبانو لخوا چې کوم بیګا د شپې کوم عملیات شوي دي د پاکستان په زیر برخو کې او ډزې شوي دي، نو څه نه دي ویلي. البته د پاکستان چې کوم امنیتي سرچینې دي، هغوی بیا دلته رسنیو سره د تیرې شپې نه والی تر د اوس پورې تاسو سره خبرې کوم، یعنی نن پورې د اتوار د یکشنبه پورې هغوی دا خبره کوي چې دوی ورته جواب ویلی دی. دا هغې ځینې پوستې د افغانستان د طالبانو تباه کړي دي، یو هغې سوزولي دي، ویډیوګانې خپرې کړي دي. نو د پاکستان رسمي دریځ خو نه دی راغلی، خو دا خبره کوي. البته د طالبان حکومت تیره شپه افغانستان دفاع وزارت هغوی بیانیه خپره کړه، ستاسو به هم لیدلی وي چې دوی چې کوم بریدونه په کابل یا نورو ځینو کې شوي، دا غی په جواب کې دی دا خبره کړې ده او په ځینې برخو کې عملیات کړې دي. البته دا خبره هم کړې وه چې 13-12 پجې هغه بیا پای ته رسیدلی دی، خو د پاکستان د امنیتي سرچینو لخوا یعنی مسلسل تر نن سهار داسې وګڼې چې 10 بجو پورې هم دا خبرونه راتلل چې د دوی هغه جوابي عملیات روان دي او خبرونه شریکی او ویډیوګانې خپروي، عکسونه خپروي چې افغانستان کې دوی کوم ځایونه پنهخه کوي او یا پوستې دي او چې دوی نیولې دي بیا سوزولې دي، یو ځای کې د پاکستان د بیرغ ذکر هم کړی دی کورمه کې چې خو بیا کومه علاقه ده افغانستان کې. نو دا یو صورت حال و او افغانستان خو دغه خبره کوي چې دوی غچ اخیستې دي کوم چې پاکستان غیا دي
ډیره زیاته مننه هغلی تیر خان صاحب چې جواب مو راکړ. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې بیا هم ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو تر نورتون خو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسو هندار خبرونه وري چې د پاکستان افغانستان وروستي انختی او ترنګلتیا او تمزنګړي کړي باستا دوام ورکو. امر خیل صاحب، ک جګړه د حل لار نه ده، په خو هم په زلونو خبري شوي، ولی خبري پایلنه ورکړي؟ فکر کوي چې د پاکستان ملکی اداري خبري کوي خو نظامیان په دې برخه کې همیش خپل خپلواک پالیسی تطبیقوي؟
کله هم چې خبري وکي هغه خبري ایواز دوی د ملکی حکومت په ظاهر باندې خبرې کوي، ډیپلوماسي لاره تعقیبوي، اما نظامیانو ته هغه ارزښت نه لري، ځکه د افغانستان په وړاندې کومه پالیسي چې جوړیږي او جوړه شوې ده هغه د پاکستان نظامیانو جوړه کړې ده، هغوی تعقیبوي او هغوی تطبیق کوي. نو خبرې بار بار سوي دي، ژمنې بار بار سوي دي، هم په جمهوریت کې سوي دي، هم په امارت په دوران کې سوي دي، هم د هغې نه وړاندې سوي دي. یوازې نرمې خبرې کوي د اعلامیې له لارې، اما په عمل کې نیت یې سم نه ده. نو زه فکر کوم چې ترڅو چې دوی خپل پالیسی د افغانستان په وړاندې باندې بدل نه کړي، ترڅو چې خپل نیت بدل نه کړي، ترڅو چې خپل عمل بدل نه کړي، ترڅو چې خپل کردار بدل نه کړي، نو افغانان یوازې د دوی په خبرو باندې، د دوی په ژمنو باندې باور نه کوي. دوهم دا چې همدغه ټي ټي پی یو وخت دوی ایجاد کړي او دوه ډلې طالبانو ته چې کوم چې د افغانستان په وړاندې باندې دریدلی وو هغې ته ښه طالب ویلې، او کوم چې د پاکستان په وړاندې باندې وو هغه ته بد طالب ویلې. نو زه فکر کوم چې دوی کرلی دي هغه بریبي، او دا د پاکستان د حکومت د پالیسیو د اعمال نتیجه ده نن چې دوی په منطقه کې کوم سره روان دي. مننه
کور ودان هغه لزول حق مرخیل چې بحث ترغلی او زموږ پوښتنې مو جواب کړي. تر خان صاحب، خبرتري هم په خوا شوي، جګړه هم شوي، بل اخر څه وشي چې دوه گاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ ستونزه په اساسي ډول حل شي؟
ګوره، د تورن مهم د دې مسلې حل خو دواړه خیزه دي، او د مذاکرات او د ډایلاګ او دغه خبرونه علاوه خو یو بل لار سره رښتنه. نو په دې دا اوس چې کوم حالت روان دی، په دې خو نه مسلې حل کیږي، مسلې نور خراب شي یو، او دویم دا چې یو خو بیا راځي چې خبرې وکړي، کغه د ورځو جګړه وي، کغه د میاشتو وي، کغه د کلونو وي، نو هم یو وخت راځي چې یا به په خپل کېني، بیا دویم لارم بیا دا وي چې دریم هیوادونه مخې ته راشي، نور هیوادونه مخې ته راشي، چې رچا دواړو سره ښه اړیکې او تعلق وي. او د دې مثالونه ډېر شته، هندوستان او پاکستان چې د اوسنی جنجال وو، نو وروسته بیا پکې ځینې خلکو برخه واخیسته، امریکا ډونلډ ټرمپ خپله باندې ولسمشر، بیا هغې نور وزیرانو چې دوی دغه کړی دی په هغې کې یو منځګړتوب کړی. نو داسې هم احتمال وي، ځکه بېګا د شپې چې کله خبرونه راغلل، نو ځینې هیوادونه چې پاکستان او طالبانو سره ښه اړیکې او تعلقات دي، لکه سعودي عرب ټول نول بیان ورکړ، بیا قطر بیان راغی، نو دغه هیوادونه یو رول لرلی شي. خو زما خیال چې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت د حالت داسې دی چې دوی داسې یو چې یو ډېر مسؤولانه چلند نه کوي، او چین ډېر زیات کوشش کړی چې پاکستان او طالبانو حکومت یو بل سره د زړه بداوي او د ناباوري او بد اعتمادي ختم شي، د تشنج د نوي کشیدګي د نوي، لیکن زما خیال د چین هغه هسې هم تصرکاري چې ناکامه دي، ځکه د پاکستان دا خبره کوي چې د طالبانو پاکستاني فعالیتونه او دوی چې خبره کوي هغې هلته دي، دا لوی جنجال دی د اړیکو کې. خو افغان طالبان خو دغه نه مني. امیر خان متقی وزیر د بهرنیو چارو وزیر په هند کې بیا پرون ویل چې هلته هیڅوک نشته. دغه یو مشکل مسله ده. نو مختصر چې د خبرونو بر لار نشته، سفارتي او ډیپلوماټیکي چینلونه هغه آزاد دي، هغه بند نه دي، شلېدلې نه دي، سفارتونه موجود دي او خبرونه بر لار نشته. نو خپل هم کولی شي او خلک خپل وکړي کنه. بیا داسې ډېر احتمال شته چې نور هیوادونه په کې خپل لور لري چې راشي روغ دي.
آزاد خبریال هغلی تیر خان صاحب بستل راتګ او زموږ د پښتنو ځوابونو راکولو مو نړۍ مننه. دوستانو له تاسې هم نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره به زموږ اوسنۍ خپرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا هم په سپېڅلې ورځ سپارم. الله مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د ایران د تیرونې د مهمو پیښو او خبرونو جاج واخلو. نو هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملو اوسئ.
هند، بنگلادیش، شمالی کوریا، نیجریا، تانزانیا او مالی لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د نیو سفیرانو د لویدا او خدای پامانی مراسم د ولسمشر مسعود پزشکیان په شتون کې ترسره شو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په مختلفو هیوادونو کې د ایران د سفیرانو شتون د همکارۍ لپاره د نویو پلیټ فارمونو د جوړولو لپاره یو ارزښتناک فرصت وباله. ویل د شتون کولای سي په مختلفو برخو، په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو، د اقتصادي، علمي او تخنیکي ظرفیتونو تبادلې ته لاره هواره کړي. ولسمشر په دغو مراسمو کې ټینګار وکړ په اوسنیو حساسو سیمه ییزو او نړیوالو شرایطو کې دا له بل هر وخت ډیر ضروري ده چې د ایران اسلامي جمهوریت له هدف او مقصد هیوادونو سره په ټولو برخو کې په دوه چنده هلو ځلو سره اړیکې پراخې او ژورې کړي. ولسمشر پزشکیان له نړۍ سره د رغنده او کارنده تعامل په برخه کې د ایران اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست ثابتو اصول ته په اشاره سره له نویو سفیرانو وغوښتل چې د هیواد د اصولي او استراتیژیکو پالیسیو د تشریع او توضیح کولو سربیره د امریکې د جبري اقداماتو او یو اړخیزو غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو په افشا کولو کې جدي رول ولوبوي او زیاته کړه له تاسو تمه کیږي چې د خپل ماموریت په دوران کې د هیواد او ایران د خلکو لپاره د بندیزونو ماتونکی ووسی او د مقصد هیوادونو د ظرفیتونو په کارولو سره د همکارۍ پراختیا ته لاره هواره کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان هم داشان په ایران کې د انډونیزیا د نوي سفیر رولیان شا سوامیرات د باور لیکن د ترلاسه کولو په مراسمو کې د اسلامي هوادونو سره د ملګرتیا، پیاوړتیا او پراختیا د ایران د بهرني سیاست مرکزی برخه وګڼله. وی ویل د اسلامي لارښوونو پر اساس موږ مسلمان هوادونه خپل ورونه ګڼو او باور لرو چې باید په خپلو کې یووالی او اتحاد وساتو او د اسلامي ملت د دشمنانو په وړاندې متحد او یو موټی ودرېږو. مسعود پزشکیان د ایران په اسلامي جمهوریت کې د سویس نوی سفیر اولیویر بنگرتر د باور لیک د ترلاسه کولو په دستورو کې هم د اروپایي هیوادونو ترمنځ د سویس دریز رغنده بی طرفه او متوازن او په نړیوالو شخړو کې ارزښناک وباله. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اهمیت ته په اشاره سره ویل د سویس همکاري او ملګرتیا په ځانګړې توګه د درملو او خوړو په برخه کې په هغو سختو شرایطو کې چې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د ظالمانه بندیزونو او غلطو پالیسیو له عمله رامنځته شوي د ستاینې وړ ده. د ایران ولسمشر همداشان د تهران لپاره د سایل عاج نوي سفیر تاما کورا او تارا د باور لیک د ترلاسه کولو په دستورو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی سیاست د لومړي توبونو څخه د یو په توګه له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا اهمیت په ټینګار سره ویل او یادونه وکړه چې ایران د ګډ او اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ساحل حاج جمهوریت سره دوه اړخیز همکارۍ ته په بشپړ ډول چمتو دی.
دران د اسلامي شورا رئیس محمد باقر قالیباف د پارلمان په مغونډه کې د حکم څخه مخکې په خپل وینا کې ویل موږ د فارس خلیج د همکارۍ شورا او اروپایي اتحادیه د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په ګډه اعلامیه کې د لوی تم کوچنی تم او ابو موسی د تل ایرانی جزیرو پاک له ترسره سوي مداخله کوونکي او بیا اساس ادعاوې د بې معنا ادعا تکرار و بلاو پاک لکه وغندلې. د ایران ځمکني بشپړتیا د سلګونو زرو ځوانانو په وینو سره لاسلیک سوی او تاسیس سوی چې په دې اوبو او خاوره کې لوی سوی دي او د ایران ولس په د دې په اړه له هیڅ متوهم سره نرمشت و نه کړي. د ایران د اسلامي شورا مشر زیاته کړه د طوفانو لقصاده تلولیزو عملیاتو د دوهمې کلیزې په مناسبت چې د حماس په مشرۍ د فلسطیني ولس د زړورو زامنو لخوا ترسره سول نه یوازې غاصب سیونیس رژیم ته تخنیکي او ستراتیژیک ګزار ورکړ بلکې د نړیوال استکبار محاسبې هم ګډوډې کړې. سیونیس رژیم د ماتې په یوه کنده کې واچوله او د لویدیځې آسیا د راتلونکي لپاره د دوی پلانونه شنډ کړل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په ځواب کې په خپل ایکس حساب کې ولیکل په محاسباتي تیروتنې باندې نور ټینګار به هیڅ ستونزه حل نه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی تیرونی د ایران د اټومي پروګرام په هکله د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼې کې ولیکل د امریکا ولسمشر باید یاد ولري چې د عراق لخوا د ډلوژونکو وسلو د پټولو فعال اکله هیڅ کله هیڅ اطلاعات نو یوازې له تصوره بهر ویجاړی د زرهاو امریکایانو وژل او د امریکایي مالیات ورکوونکو د $2 trillion ضایع کېدل بې نتیجه و. عراقچی زیاته کړه په دې ترتیب هیڅ داسې معلومات نشته چې وښیي که اسرائیل د ایران په خلکو باندې د حملې لپاره امریکا نه وای غولولی نو ایران به په یوې میاشت کې د اټومي وسلو پراختیا ته نږدې کېده. هغه څرګنده کړه دغه عملیاتو په ماتې سره اسرائیل اوس هڅه کوي چې د ایران له دفاعي قدرت څخه یو خیالي ګواښ انځور کړي. امریکایان نور د اسرائیلو د نه ختمیدونکو جنگ جګړو لپاره له جنګېدو ستومانه شوي دي. عراقچی ټینګار وکړ ایران یو ستر هیواد او ایرانیانو یو ستر ولس دی او یو ستر لرغونی تمدن وارث. ودانه یو ماشین آلات ممکنه ده له منځه لاړ شي خو زموږ هوډ او اراده به هیڅکله کمزوري نه شي. په دې محاسباتي تیروتنې باندې ټینګار هیڅ ستونزه نه هواروي.
خو بیا د کاسپین د ساحلي هیوادونو د سمندري قومندانانو غونډه په دې سیمه کې د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ په اړه د سند په لاسلیک سره پای ته ورسېده. دا سند د ایران د اسلامي جمهوریت، روسیې، قزاقستان او آذربایجان جمهوریت د سمندري ځواکونو قومندانانو لاسلیک کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو قومندان ایډمایرل شهرام ایرانی چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره سینټ پیټرزبورګ ته تللی و د ایران په استازیتوب دا سند لاسلیک کړ. دا سند د کاسپین سمندرګۍ د ساحلي هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو د ارادې سره سم دی ترڅو په ځانګړې توګه په دې سیمه کې د دوامدار امنیت په برخه کې جامع اړیکې پیاوړې کړي. د دې سند د احکامو له مخې هیڅ بهرنی هیواد یا له سیمې بهر ځواک ته به اجازه ورنه کول سي چې د کاسپین سمندرګۍ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د کاسپین سمندرګۍ د ساحلي هیوادونو د سمندري ځواکونو قومندانانو ټینګار وکړ. دا سمندر په 15 واړو ساحلي هیوادونو پورې اړه لري او له همدې امله په کاسپین سمندرګۍ کې اړوند امنیت او مسلې یوازې د ساحلي هیوادونو د پریکړې له مخې ترسره کېدای سي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی په کارابین او لاتین امریکا کې د امریکا د تاوتریخوالي لامل او بې ثباته کوونکي اقدامات په ځانګړې توګه د وینزویلا په وړاندې وروستي پوځي اقدامات د سیمې د سولې او امنیت لپاره ګواښ وبلل او د امریکا د بې قانونۍ او د نړیوال سولې او ثبات په اړه د یو اړخیزې جګړې د خپرېدو د پایلو په اړه خبرداری ورکړ. شاغلی بقایی په دې سیمه کې د کب نیولو په کښتیو باندې د امریکا د پوځي بریدونو او د وینزویلا د ملي حاکمیت او ځکني بشپړتیا په وړاندې د زور کارولو ګواښ په غندلو سره دا کړنې د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو او د نړیوالو اساسي قوانینو څخه ښکاره سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سمدستي پاملرنه غوښتنه وکړه چې د یو خپلواک غړي په توګه د وینزویلا په کورنیو چارو کې د غیر قانوني لاسوهنه په اړه د امریکا د ټینګار له امله رامنځته شوی خطرناک وضعیت رد کړي.
د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی آسیا د څانګې عمومي رئیس محمد رضا بهرامي د ماسکو فارمټ په غونډه کې د سیمه ایزو اړیکو د پیاوړتیا ضرورت ته په اشاره سره ویل د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د سیمې امنیت سره تړاو لري او د توندلارو ډلو لکه داعش او نورو ترهګرو ډلو دوامداره فعالیتونه چې د سیمې له جغرافیا او پلانینګ څخه ناوړه استفاده د ټول لپاره یو ګډ ګواښ دی. هغه ټینګار وکړ د رغنده خبرو اترو په اهمیت او د سیمه ایزو تعاملاتو د پیاوړتیا په هدف سره د شکونو ختمول او په تیره بیا په اقتصادي او امنیتي برخو کې د دوړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په لور په تګ باندې ټینګار لرو او باور یو چې دا همکاري د سیمې د امنیت او ثبات او همداشان د انساني وضعیت د ښه کېدو لپاره اغیزناک واوسي.
او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د صهیونیستي رژیم د لوز ماتولو په وړاندې په اوشیارۍ باندې په ټینګار سره ویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د هغه اقدام او نوښت ملاتړ کړی چې د نسل وژونکي جنگ د بندېدو د نیواکرو پوځیانو د وتلو د انساني مرستو په رسېدو د فلسطیني اسیرانو د آزادېدو او د فلسطینیانو د بنیادي حقوقو د راجبندې کېدو ضمانت ورکړي. په دې بیانیه کې راغلی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل برخلیک د ټاکلو د حق د ترلاسه کولو په لار کې د فلسطین د ولس د روا مقاومت د ملاتړ په توګه په دې تیرو دریو دوو کلونو کې د نسل وژنې د بندولو او له غزې د نیواکګرو د وتلو په لر کې د صهیونیستي رژیم او د هغه په ملاتړ باندې د دباو لپاره د سیمې او د اسلامي همکارۍ د سازمان او د ملګرو ملتونو په سویه خپل ټولو ډیپلوماټیک او سفارتي ظرفیتونه کارولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مقاومت د سترو شهیدانو په درنښت سره د نیواکګر رژیم له وعدو خلافې د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په ذمهواری ټینګار کوي او ټول لوري د صهیونیستي رژیم د لوز ماتونې او دوکې په وړاندې احتیاط او هوښیارۍ ته راپورته.
من اوریدونکو د دې خبرونی وخت پام دې زکی پایتر سیږي حاضر د مستاسو له حضور اجازه واړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنینی کې سستی ده. او که چیرې د شنینی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.